The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 20مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبري خبرونه کې زم ساس قربانا کلثوم کاکر
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست ویو. تفصیلی خبرونه لرو خو درته وړاندې کوو. اول د خبرونو سر ټکی،
د پاکستان قبایلي سیمې پاړه چنار کې د وسلوال طالبانو په ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. ځایي چارواکي وایي د پیښې په تړه ۱۹ مشکو کسان نیولي او د پوځ سرلشکر هم د سیمې سفر کړی. یو قبایلي مشر ډیوه ریډیو ته د پیښې په باب وایي:
پاکستان کې په سماجی و پڼو د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کولو په سر د سلور نورو ځوانانو د بيدرک کېدو معلومات مخه تراغلي. د بيدرک کېدو فعالینو پلانانو خبري کانفرنس کې تور لګوي چې ځامنه استخباراتي ادارو تشتولي.
د بيدرک تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرې کولی او چا چې اوچت کړی دي هغوی د دوی موبایل فون او لپټاپ هم ځان سره وړی دی.
او پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې د پښتنو سیمې له پامه غورځولو غندنه کړې. چارصدکي یوې ولسي غونډې ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو غوښتنه کړې.
تمام سیاسی قیدین کو بتاؤ تو وہ ہماری تسلی کرو کہ نیشنل ایکشن پلان کو کس حد تک عمل درآمد ہوا.
او اس خبرونه په تفصیل سره
د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی په پاړه چنار کې د پروندنی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي، چیرې چې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده. د پاړه چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ 14 هغه مهال سوې و چې زیات شمېر کسان هلته موجود وو. د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنګوي العالمي پر خپله غاړه اخیستې وه. نن د یکشنبه پر ورځ د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او په روغتون کې یې د پیښې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه. د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښې په تور یې و مشکو کسان نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي.
په پاکستان کې په وروستیو کې د بيدرکسو فعالینو کورنیو له حکومت او فوج د دوی رخصتو غوښتنه کړې. دوی وایي که په بيدرک کسانو باندې ستورونه دي نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل سي او د ځان د دفاع کولو حق دي هم ورکړل سي. نن په یو خبری کانفرنس کې د یو بيدرک ځوان پلار ویلي زوی یې تیر کال په 1 ستمبر قانون نافذ کوونکي ایجنسی بوتلی وو. د یادونه وړ ده دوی اونۍ وړاندې د انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکي 15 تنان بيدرک سوي چې تر وسایل درک نه دي معلوم سوي.
پاکستان ویلی په بلوچستان یالت کې د بجلی د کمښت پوره کولو لپاره به له ګاونډي هیواد ایران څخه نور بجلی هم اخلي. ایران دا وخت د هغه ایالت وسره د سیمو ته هر ورځ 40 میگاواټ بجلی ورکوي او پاکستان وایي هیله مند چې دا به تر 140 میگاواټ ورسوي. تفصیل حمید سمسور له کوټې په دې رپورت کې راکوي.
ایران وی چې دا د 2014 د اسلام آباد سره د لاسلیک سوي د مایدې برخه ده. تر اوس مهال پور ایران او پاکستان ته 40 میگاواټ بجلی ورکوله، خو اوس به دا کچا و 140 میگاواټ ته و غزول سي. پاکستان لوړاندې ل ایران زخه غوښتنه کړې وله چې و دوی ته د 1000 میگاواټ بجلی ورکول سي. ایران وی چې دوی د دې لپاره په سیستان کې پر یو نوی گریډ سټیشن باندې هم کار روان دی. د ایران لوري ویل سوی دی چې و بلوچستان ته د بجلی ورکول لپاره د بنیادی ډانچې د برېښنا د نوی لاین واچول ورته هم اړتیا ده. د بلوچستان هغه سیمې چې پر سرحدي پوله باندې له ایران سره جوخت پرتې دي لکه گوادر، تربت، خاران، پنجګور، کیچ او چاغی و دغو سیمو ته له ایران څخه بجلی ورکول کېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان جنرال سکتر عبدالرحمن بازی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې دلته په صوبه کې لوډ شډینګ ډیر زیات دی او کروندې ته ډیر زیان رسېدلی دی چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته هم بجلی له ایران څخه ورکول سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا،
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پښتون ملت پال غوند او امین نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او پوجي عدالتونو په اړه د ټول غوندیزه غونډه راوبلل سي. نو موري د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې ده. په چرسده کې د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د ولسم تلین په مناسبت ولسی غونډې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان وویل مرکزی حکومت د سیپک او پوجي عدالتونو پر سر د ځینو شکونو لرې کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی او د دې ترڅنګ د ترګرۍ په ضد جوړې کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې د ترګرۍ په ضد چې کوم عملیات سوي دي هغه ټول دي دغه په باب دي ټول ګوندونه په اعتماد کې واخیستل سي.
د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ په دفتر کې وړمبی ورځ باندې په لکونو مظاهره کوونکي واشنگټن کې راوتلی وو. د وومن مارچ دغه لاریون مقصد د نوي انتظامیه او د هغه پالیسۍ زه د اختلاف اظهار کول وو. په واشنگټن کې د دغه وومن مارچ سره یوالی ښکاره کولو باندې په ټوله امریکا او د نړۍ په شپږ سوه زیات ځایونو کې دغه رنګه لاریون راوستل سوی وو. په سرشار کې د مظاهرې په رنګه په نړۍ کې د لاریون مقصد هم د ښځو عام خلکو او د ماحولیاتي مسلو په حقله د ټرمپ انتظامیه په دریځ فکرمندي ښکاره کول وو. په لاریون کې ګڼ شمېر مهمه د هالیوډ هنرمندانو او د ښځو د حقونو فعالینو هم برخه اخیسته وه. په دې اړه تفصیلات کلیم افضل په راپور کې.
په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقې زنانو برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړي د امریکې د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسی لاریون کې رنگ په رنگ بورډونه او بینرې نیولې چې پرې هر قسم لیکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وه چې موږ د دې کام بنیادي قدرونو نسلي تعصب مذهبي اهنګي او د ټولو پرته د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکای حکومت ته پیغام ورکړو چې خپل حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکای پخوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی وپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د ښځو دې تحریک سره یو والی ښودلی. میرمن کلینټن لیکي ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدئ او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې موږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. یوې زنانا احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل موږ دا لاریون نن خپلو کورنو خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلی، هغو مقصدونو لپاره چې په موږ خپل حق لري. موږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږ نوی صدر یو جنگ شروع کړی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې د ورجینیا په لنګلې کې د ادارې په سر دفتر کې یوې غونډې ته د وینا په مهال کړې. نوموړي په ډاګه کړې چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد مبارزه به لومړی ترجیح وي.
د اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاهو نن د یکشنبې په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ د صدر جوړېدلو وروسته اولنی رابطه وي. نیتن یاهو د کابینې غونډې ته ویلي اراده لري چې ډونالد ټرمپ سره به د اسرائیل فلسطین حالات شام او ایراني خطرو باندې خبرې وکړي. د کمپاین په دوران ټرمپ اسرائیل سره د مضبوط ملاتړ ژمنه کړې وه او ویلي وو چې یروشلم به د اسرائیل سر شار په حیثیت تسلیموي.
په فرانسیس ویلی تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په امریکا کې فرانسیس ویلی نه غواړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
تیره ورځ په جرمنی کې یورپی کمپرسته مشران راغونډ شوي وو او دوی د ډونالډ ټرمپ د امریکا صدر جوړېدو باندې خوشحالي لمنځلې وې. په دې موقعه د ډنمارک د اسلام مخالف یو مشر ګیټ وایلډر خبریالانو ته وویل زما په فکر زموږ وړاندې تاریخي بدلون روان دی. نړۍ بدلیږي، امریکا بدلیږي او په یورپ کې هم بدلون را روان دی.
د ترکیه پوځ د یکشنبې په ورځ ویلي د دوی جنگي الوتکو د شام په الباب شارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د بمبارونو کې وسلوال موټران په هدف او لشته لږه یو موټر پکې وران شوی. د ترکیه پوځ وایي د بمبارونو د شنبې په ورځ د یاغیانو د ملاتړ لپاره سوي چې د شام سره نږدې د ترکیه پوله خوندې کړي او د شامي کوردانو وسیمې ته د ننوتو مخه ونیسي. او په هندستان کې چارواکي وایي جنوب ختیځ ایالت اندرا پردیش کې د اورګاډي په یوې تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د دوی په وینا دا پیښه د شنبې په شپه د ځایي وخت په 11 بجو رامنځته شوې کله چې د اورګاډي 8 ډبې له پټړۍ څخه واوښتې. په هندستان کې هر ورځ تر 3 میلیون زیات خلک د اورګاډي له لارې سفر کوي، خو هلته د پټړیو حال د راپورونو له مخې ډېر خراب دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو واسطه خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. وس په خبرونه کې وخت سوې دی د لوبو د خبرونو تفصيلات په اړه. تفصيلات راکول له وکیل خان سټوډیو ستراغلي دی.
مننه کلسم. قدر منور دن کو لوبو خبرونو کې کرکټ او په کرکټ کې بیا د سویلي افریقا او سریلانکا ترمنز روان د ټي 20 سیریز د دریو میچونو دویم ټي 20 چې نن په جوهانسبرګ کې روان دی. دا مهال چې کوم رستی راپور نه راغلی نو ساوث افریقا خپل لومبه اننګ کړي په خپل یعنی لومبنی بیټنګ کړي یو سل 14 رنزونو هدف سریلانکا ته د ګټې لپاره ورکړي. دا وخت د سریلانکا لوبډله د کرکټ ټیم خپل بیټنګ کوي. د رستی راپورونو تر مخه 78 رنزونه کړي د دریو وکټو په ځان باندې او 12 اوورونه سرته رسیدلی دي. په دې کې د ساوث افریقا لخوا چې کوم لوبغاړو کې چې کوم خو بیټنګ شوی دی هغه یو کم 150 رنزونو سره خون آؤٹ شوی او دغه شانتي بیا ورپسې 20 رنزونه چې کوم شوی دي نو هغه بارډین کړی دي. د دې علاوه دا وخت د سریلانکا چې کوم لوبډله د نغې کې دیکوالا په 20 رنزونو باور شوی دی. سلوا په 2 باندې، مندس په 4 باندې، چندیمل په 14 باندې ولاړ دی. میتیوس هم په 19 باندې 1900 رنزونو باندې دا وخت په کریز باندې ولاړ دی. د دې میچ څخه تفصيلات ازیا ډیو ریډیو خبرونه سره اوسه تاسو به وخت په وخت خبر ساتو. د انګلند او هندستان ترمنځ روان د دریم اوډیا یا یورزنی میچونو په سلسله کې نن دریم میچ روان دی. د دریو میچونو د سیریز دی نړیوال چې کوم دوه میچونه شوی دی هندستان په خپل نوم کړی دی. انګلند خپل اننګ کړی دی 322 رنزونو هدف هندستان ته د ګټې لپاره اور کړی. په دغه کې د ټول نه زیات رنزونه 15 رنزونه او روی کړی دی. دغه شانتي 15 بیلینګس کړی دی، شپږ 50 د برسټو او دغه شانتي مورګن په 23 او ورپسې 50 او 12 باندې لوبغاړي د هغوی سوځېدلی دي. د هندستان لوبډله دا وخت خپل بیټنګ کوي او د هغوی 15 وکټې پرې وتی دي. 30 ورونه سرته رسیدلی دي. 225 رنزونه کړی دي. دا مهال ویرات کوهلی په 55 باندې اوټ شوی دی. دغه شانتي راهول په 12، راین په 1 باندې او دغه شانتي یوراج سنگ 35 رنزونه سره، ام اس دونی 15 او دغه شانتي جدیوا په 15 باندې او ورپسې بیا پاندیا 20 رنزونه باندې ولاړ دی. په کریز باندې 240 رنزونه یو کم 10 رنزونه کړی دي او اوس هم ورته 10 ورونه پاتې د میچ د ګټلو لپاره. دین اړوند چې کوم مقابله شوی دی هغه د استرالیا او د پاکستان ترمنځ د اوډیا یا د 50 ورونو چې کوم میچ څلورم میچ شوی دی. د دین اړوند چې کوم درې میچونه شوی یعنی په درې میچونه استرالیا په خپل نوم کړی یو پاکستان ګټلی. دا وروستي میچ هم استرالیا په خپل نوم کړی یو میچ لا پاتې دی. استرالیا خپل پاڼه کې خپل چې کلم بیټنګ کوي 350 رنزونو هدف پاکستان ته ورکړو. د کومې په جواب کې چې د پاکستان ټول لوبډله په 218 رنزونو باندې اوټ شو. بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ چې کوم د ټیسټ سیریز دویم ټیسټ سیریز ټیسټ میچ روان دی د هغه د دریم ورځې لوب نن سر ترسیدلې. بنگلاديش په خپل نوم بنی اننګ کې 201 کم نوی رنزونو هدف نیوزیلند ته ورکړو. د کومې په جواب کې چې نیوزیلند 278 رنزونه کړی دی و به کټې پرې وتی دي او د دریم ورځې لوب سر ترسیدلې. قدر منوردون کو ډیو ریډیو سره اوسه هم دا تر دې وخت لوب خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی په پاره چنار کې د پروندني ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیايي وضع کړکېچنه ده. د هغه سیمې د برید مړي نن خپل خپلوانو و ادیرو ته سپارلې دي. تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
پرون نینی د خالی په سحر د کورم ایجنسی سرخړ پړه چنار مرکزی بازار په سبزی منډی کې شوی خونړی پی خلبه جنن په ګرد کورم کې وزه غم جنوه. د اخري معلوماتو لمخه په دغه پیخه کې د مړو شمیره تر 25 رسیدلې او دغه واړه مړي د چا تعلق چې د کورم ایجنسی بیلابیلو سیمو زیاتره غریب کورنۍ سره خودلې شي خاورو ته وسپارل شول. په دغه پیخه کې د 500 نه زیات ژوبل شو کسانو درملنه په پاړه چنار او د پیښور په هسپتالونو کې کولای شي. د نن ورځې عمومي وزه او په پاړه چنار کې پرله پسې خونړي بریدونو په حکله د سیمې یو مشر محمود علي جان خپل غبرګون دغه څرګنده کړو. د پرون ورځې پیښې په غم کې په پاړه چنار او شاوخوا سیمو کې د درې ورځو څوک اعلان هم شوی. د کومې په مهال به چې د پاړه چنار بازار په مکمله توګه تړل شوی او که څه هم د پرون راهیسې د پاړه چنار بازار ګیر چاپیر علاقې د پوز او ملیشي ځواکونو په ولکه کې دي، خو نن دغه سیمې ته د پاکستان پوز سر لښکر جنرال قمر جاوید باجوا سفر له وجې سحر د وختي نه ګرځبندیز یا کرفیو هم نافذه کړی شوی وه. پاړه چنار ته د تلو راتلو واړه لیارې بیخي تړل شوې وې چې له وجې په دغه سیمه کې متاثره کورنۍ غړو ته هم مشکل را پیښ شوی وو. د پوز د عامو اړیکې څانګې آی اس پی آر لخوا خپور شوي خبري بیان لمخه د پوز سر لخکر سره د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرل نذیر احمد بټ د پاړه چنار هسپتال کې په دغه چاودنه کې ژوبل شو کسانو پوښتنه وکړه او د وژل شو کسانو کورنۍ سره کلکه غمرازي څرګنده کړه. د پوز سر لخکر په دغه مهال خپله وینا کې وویل چې ترهګرو لپاره بیا قوت ترلاسه کولو موقع ور نه کړی شي او هغه وویل چې د ضربي عذب پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ډلو ملاګانې ماتې شوي او د باقي پاتې تنظیم مونو په ضد به هم سخت کاروایی کولای شي. د پوز سر لخکر د ژوبل شو کسانو خېتی بي اسانتیا ورکولو امر هم ورکړو. د دغې نه وړاندې پرون ماښام د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د پېښور کور کمانډر هم د پېښور په پوځي هسپتال کې د پاړه چنار په چاودنه کې ژوبل شو کسانو د حال پوښتنه وکړه او واړه متاثره کورنیو سره د حکومت لخوا مالی مرسته هم اعلان وکړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د پاکستان وفاقی حکومت په تندرو ډلې انصار الحسین باندې هم پابندی لګولې ده. د دغه ډلې په حق لول کیږي چې دغه ډلې د داعش او د نورو تندرو ډلو لپاره جنگیالي برتی کول او هغوی ته تربیت هم ورکوي. په دغه تنظیم باندې د بندیز لګولو سره په دغه ټولو ډلو شمیره سلویشت شپېته ته رسیدلې ده. سلور شپېته ته رسیدلې ده. په دې اړه تفصیلات ارشد حسین په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان مرکزی حکومت د انصار الحسین په نوم یو بل مذهبي تنظیم د خیبر پختونخوا ایالت او فاټا څخه شام کې د داعش پر ضد د جنگ لپاره د ځوانانو د برتی کولو په تورونو لا قانون اگرځولې. مطبوعات د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د قامی ادارې نکټا د ویب پاڼې لخوا وایي چې انصار الحسین نومې مذهبي تنظیم تیر کال د دسمبر په دیرشمه نیټه لا قانونا ګرځولې شوی وو. ولې د نیکټا چارواکو د دغه تنظیم د بندولو د علتونو په حق لا د سو ویلو نه ډډه کړې. مطبوعات وایي چې غیر معروف تنظیم انصار الحسین باندې کرمه ایجنسی او د کوهاټ په سیمو کې د شیعه ځوانانو شام کې د داعش خلاف د جنگ دپاره د برتي کولو شکونه کېدل. ناقدین وایي داسې ښکاري چې انصار الحسین د لشکر مهدي نومي تنظیم شاخ دی، کوم چې با په اورگزی ایجنسی کې د مقامی طالبانو پر ضد یو فعال کردار لوبولو. سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي انصار الحسین کوم مشهور تنظیم نه دی او نه په پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تورو نشته، خو په دې باندې شام کې د داعش خلاف د جنگ دپاره د ځوانانو برتي کولو تورونه لګولې شوي دي. او دا یو حقیقت دی چې په شام کې د جنگ دپاره سنی او شیعه تنظیمونه خلک برتي کوي.
فرق نہیں پڑے گا اب، کیونکہ پاکستان میں کوئی ان کی ایکٹیویٹی کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے، اور سیریا والا معاملہ بھی اب میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ تھا، لیکن ایک قانونی کاروائی ہے جو میرا خیال ہے حکومت نے کر دی ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ تو کوئی خاص نہیں.
ہغوائی دا حقیقت تے چی پاکستان کے زنی تنظیمونو شام کے د جگڑے دپارا خلق برتی کول. خدا بندیز به دومره اثر ونه لري، ولې چې یو خو په دغه تنظیم باندې پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تورونه هم نشته، او بل دا چې شام کې اوس جنگ پسړې دو دی. د شام په خانه جنگې کې زیاتره جګړه په مسلکی او فرقیز بنیادونو کېږي، او که د پاکستان څخه شام ته د جنگ د پاره تللي دغه خلک واپس راځي، نو دا به دلته د وړاندې څخه موجود فرقیز تاوتریخوالی نور هم سیوا کړي. او ښاغلی ډاکټر حسن عسکری هم دغه یره لري او وایي
خطرہ ہے کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، جو گئے ہیں ظاہر ہے موبلائزڈ ہیں، جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ تو ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ کاروائی کریں گے. لیکن یہ کاروائی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب یہ لوگ
کلچ دا خلق دا شام نہ دا وسلہ والے تجربے سرا واپس راضی دلتا دا فرقیز تا تریخوالی دا پارا یو خطر جوڑی دیشی. خوزیاتوی حکومت لدا پریکلا هغه وقت پکاروا کلچ دا تنظیم خلق برتی کول. هغه وایي حکومت ته چې کله خفیه اطلاعات راتلل چې د شام د پاره برتیانی کیږي، نو هغه وخت ولې دغه تنظیم نه بندولو. خو اوس چې کله په شام کې جګړه سړیږي او پاکستان کې د برتیانو لړۍ په ختمېدو ده، نو د دغه تنظیم لا قانونه ګرځول بس دومره فایده ونه کړي. دا څلور شپیتم مذهبي تنظیم دی چې د غیر قانوني هلو ځلو په اساس د پاکستان مرکزی حکومت د بندیز لاندې راوستلې. انصار الحسین دریم تنظیم دی چې حکومت د تیرو دریو میاشتو دوران لا قانونه ګرځولې دی. د دې نه مخکې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمی د ترهګر هلو ځلو په بنیاد لا قانونه ګرځولې وو، خو دلته د انصار الحسین معامله د نورو تنظیمونو نه یو څه جدا ښکاري. ولې چې په دې تنظیم باندې په ښکاره ډول پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تورونه نشته. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا د ریډیو ګلو قدر منه اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ د پاکستان څخه چیرې چې په وروستیو کې 15 د ټولنیز مطبوعاتو فعالین بې درکه دي، خو راپورونه وایي چې د هغو په باب لا تر اوسه پورې څه معلومات د هغو کورنۍ ته نه دي ورکول شوي. هم په عین وخت کې د څلور نور بې درکه ټولنیز فعالینو میندې او پلرونو و حکومت ته عریضه کړې ده چې د هغوی بې درکه بچي دي راخوشې کړل سي چې تیر کال د سپتمبر په 21مه له خپل کورونو څخه وړل سوي وو. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې نږدې ورځو سوشل میډیا 15 فعالینو بې درکه کېدو نه پس تر اوسه په دوی حق له معلومات مخې ته نه دي راغلي، بلخو دا خبره څرګنده شوې ده تیر کال هم څلور ځوانان بې درکه شوي دي او د دوی والدینو تور لګولی دی. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړي دي. تیر ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت یو ریټایرډ سرکاري استاد ساجد حسین او یو پخوانی پوځي واجد علي حکومت او پوځ نه غوښتنه کړې ده د دوی زامن دې رها کړي شي. تفصیلاتو تر مخه څلور ځوانان راغب عباس خان، وقار حیدر، اختر عمران او ملک شبیر حسین تیر کال ستمبر په میاشت د پنجاب بیلابل سیمونه اوچت کړی شوی دی. د دوی والدینو تور لګولی دی. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړی دی. او دوی بچی هم د حکومتي پالیسو ښکار شوی دی. د بې درکه تنانو والدینو وینا ده ک حکومت یو ترخګر پر ضد څه کاروای کوي نو ورسره یو تعلیم یافته تن هم اوچت کړي. د دوی وینا وه د دوی بچی تعلیم یافته هلکان وو او نوکرۍ یې کولې. او چا چې اوچت کړي دي هغوی د دوی موبایل فون او لیپټاپ هم ځان سره وړی دی. دوی زیاده کړې ده د بې درکه تنانو مقدمه هم عدالتي مداخلت نه پس درج کړې شوې ده او که چېرې د دوی پر ضد څه تورونه وو نو باید د عدالت ته دې وړاندې کړی شي. والدینو تور لګولی دی د دوی زامن قانون نافذ کوونکې ادارو اوچت کړي دي. پاکستان کې یو شمېر خلک بې درکه دي او اکثر له خلکو بیا مړی موندل کېږي. نږدې ورځو کې 15 سوشل میډیا فعالینو بې درکه کېدو له وجې پاکستان ریاست باندې سخت تنقید هم روان دی. خو حکومت وینا ده دوی ته نه ده معلومه دا تنان چا اوچت کړي دي. په دې حق له د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی مشره زوره یوسف وایي پاکستان کې د ډېر وخت نه د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده. خو اوس د سوشل میډیا فعالینو بې درکه کولو نه ښکاره ده چې ریاست نه تنقید برداشت کوي او نه جمهوریت باندې یقین ساتي.
سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہے ہیں ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے اور ڈسینٹ اور اس قسم کے مخالفت کو اگر نہیں برداشت کرے گی حکومت تو یہ یا ہماری جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے.
زورا یوسف وی سوشل میڈیا فعالین اچتولو نخکارا دا ریاست تنقید نہ برداشت کوي او دا سکول جمہوریت دا پارا لوی خطر خبره ده. د پاکستان سنت کې هم وړاندې دا غوښتنه شوې وه د پاکستان استخباراتي ادارې د قانون لاندې راوستي شي. د غشن سنت چیرمن رضا ربانی هم ویلي وو کچر یو تن پر ضد ستور وي نو باید د عدالت ته وړاندې کړی شي. داسې د چاو چتول ټیک نه دي. د تنانو بې درکه کېدو باندې امریکې او برطانیې هم خپل اندېښنې ښودلې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د سوشل میډیا بدرکه فعالینو په اړه تاسو تفصیلی راپور واوریدئ. هم په خیبر پښتونخوا کې یو غونډه سوې چې د سوشل میډیا د منفی او مثبت اړخونو ته کتنه سوې. ریاض حسین په ریپورت کې تفصیلات درته وړاندې کوو.
دا غونډه په مردان ضلع کې په یو مقامی کالج کې را جوړه کړې شوې وه چې نوې نسل د سماجي رابطو د میډیا د استعمال نه خبر کړي او د سوشل میډیا د استعمال له کبله د ستونزو رامنځته کېدو او د مسایلو د حل کېدو په حواله هم د ماهرینو رائے واخلي. په دې ورکشاپ کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي وکیلانو، استادانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې شامل د نوې کول نماینده محمد فاروق ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په دې غونډه کې ډیر معلومات ترلاسه کړل او دا هم چې څنګه په ټولنه ژوند کې د سوشل میډیا استعمال عملی کړی شي.
میډیا چې کوم دی، یا فیسبوک شو یا انټرنیټ شو، لګدا څنګه استعمالول د نوجوانانو ته پکار جدا استعمالي خوشی زونه دی. لګدا موږ باندې ډیپند کوي کنه د موږ څنګه هغه یوز کو دی، د ټایم ټیبل ورکو ٹھیک ده. د انټرنیټ او سوشل میډیا لګدا ډیر خوشی دی، خو لکه موږ لکه دی ته یو ټایم ورکو دا ډیر خو یو زمانو جوانانو ته دا میسج دی، دا د نوجوانانو لپاره دی، د هغه د فیوچر د مستقبل لپاره دی. نو دینه ډیر شیز د کړیږي او هغه چې کوم دی جون کې کامیابی کی چې دې ته خپ غور تر وګور.
وینا کوونکو په دې خبر زور ورکړو چې د مناسب قانون او اخلاقی کنټرول د نشواري په وجه باندې د سوشل میډیا په ذریعہ په ټولنیز ژوند کې ګډوډي پیدا کیږي چې د سماجی رابطو په ذریعہ خلک خپل ستونزې حکمرانانو تر رسولي شي او د هغې د حل کولو هڅه هم کوي. د پروګرام تنظیم کوونکی د مقامی کالج مشر فضل قاسم وایي چې د هغوی د هڅې دي چې نوې کول معلوماتو ته د رسای نه خبر کړي او په عملی ژوند کې مخ په وړاندې لاړ شي.
زموږ مین مقصد دا دی چې موږ په سوسایټي کې موږ یو سوشل چینج راولو. چینج موږ د ډیفرنٹ ډیبیټس په ذریعہ باندې، ډیکلمیشنز په ذریعہ باندې، مختلف داسې اکټیویټیز چې په هغه کې د ځوانانو په ذهنونو کې موږ بدلون راولو. ځوانان زموږ د معاشره د ملا تیر دی. خو ځوانان له موږ سکلز ورکو او بیا خاص کر کمیونیکیشن سکلز ورکو، زما په خیال چې دوی به ډیر وده وکړي. معاشره به یو د امن یو گیوارا او د تعلیم د رڼا د ښکلا باغ جوړ شي.
ماهرینو په دې خبره هم زور ورکړو چې په ملکی سطح باندې د مختلفو قوتونو له وجې میډیا په کنټرول کې راوستي شوې ده. د سوشل میډیا د کنټرول لپاره هم په ملکی سطح باندې سایبر کرایم قانون په وجود کې راغلی دی. خو بیا هم د سماجی رابطو په ذریعہ یو عام وګړی په حکومتي او غیر حکومتي پالیسو باندې تنقید کولی شي او اکثره سرکاري او غیر سرکاري ادارې خپل کارکردګي هم د سوشل میډیا په ذریعہ ټولنې ته رسوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا دیوا رادیو دا. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده: diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: diva@voanews.com. @DEEWARADIO @VOANews.com بداسی لکھئی VOANEWS.COM
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا کډرمن اوریدونکو له خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري نن به ملموي د بنو د سیمي وتلې سندرغاړي رحمان ګل قربان بوي ناهید سحر د ریډیو اوریدل مهیروي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ور بیا دا خبرونو لنڈس درته وړاندې کوو غوړ سي دا خبرونو سرچکو تھا
د پاکستان قبایلی سیمه پاړه چنار کې د وسلوال طالبانو په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی ځای چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې و مشکو کسان نیولي او د پوج سرلشکر هم د سیمې سفر کړی یو قبایلی مشر ډیو ریډیو ته د نن ورځې وضع داسې بیانوي
پاکستان کې په سماجی وپاړو د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کولو په سر د سلورو نورو ځوانانو د بيدرک کېدو معلومات مخته راغلي د بيدرک کسانو پلرونو خبري کانفرنس کې تور لګوي چې ځامنې استخباراتي ادارو پورته کړي
د بيدرک تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرې کولې او چا چې اوچت کړي دي هغه د دوی موبایل فون او لپټاپ هم ځان سره وړي دي
او پښتون ملت پاله و امینه شلګوند په چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتونو سیمې له پامه غورځولو غندنه کړې چار صد کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیس کانفرنس را بللو پښتنه کړې
تمام سیاسي قیدین ته بتاو ته نو همارو تسلی کرو چې ناشو اکشن پلان ته کس حد تک عمل درآمد
دیا اوس خبرونه په تفصیل سره
د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی په پاړه چنار کې د پروندنی ځانمرګي برید له امله د مړو شمیر 15 تر رسیدلی او چارواکي وایي ګڼ شمیر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده د پاړه چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ 14 هغه مهال سوې و چې زیات شمیر کسان هلته موجود وو د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي العالمی پر خپل غاړه اخیستې نن د یک شنبه پروز د پاکستانی پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او پروختون کې د پیښې د ژوبل کسانو حل پوښتنه وکړه د کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښې په تور یې و مشکوک کسان نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي
په پاکستان کې په وروستیو کې د بدر کسو فعالینو کورنیو له حکومت او فوج سره د دوی راخلاصېدو غوښتنه کړې دوی وایي چې په بدر کسانو باندې ستورونه دي نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل سي او د ځان د دفاع کولو حق هم ورکړل سي نن په یو خبری کانفرنس کې د یو بدر کزوان پلار ویلي زوی تیر کال په یو استم ستمبر قانون نافذ کوونکی ایجنسی پورته کړی دغه د ونی وړ د دوی ونی وړاندې د انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی 15 تنان به درک سوی چې تر وسه یې درک نستا
د پښتون ملت پاله او امین نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیزه غونډه راوبلل سي نوموړي قبایلی سیمو کې نوموړي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې په 400 ضلع کې د خدای خدمتګار تحریک مشر بچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د یو لسم تلین په مناسبت ولسی غونډې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان وویل مرکزی حکومت د سیپک او پوجي عدالتونو پر سر د ځینې شکونو لری کولو لپاره د ټولو ګوندونو کانفرنس راوبلی
د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ په دفتر کې وړمبې ورځ باندې په لکونو مظاهره کوونکي واشنگتن کې راوتلی وو د وومن مارچ د غلاریون مقصد د نوی انتظامیه او د هغه پالیسي زه د اختلاف اظهار وو. په واشنگتن کې د دغه وومن مارچ سره یوالی ښکاره کول باندې په ټول امریکا او د نړۍ په شپږ سوه زیات ځایونو کې دغه رنګ لاریون راوستل شوی وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې د ورجینیا په لنګلې کې د ادارې په سر دفتر کې د یوې غونډې په مهال کړې.
د اسرائیل وزیر اعظم نهتن یاهو نن د یک شنبه په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ د صدر جوړېدو وروسته اولنۍ رابطه وي.
په فرانسیس ویلي تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ و اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په مرکه کې فرانسیس ویلي نه غواړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
تیره ورځ په جرمني کې یورپي کمپرست مشران راغونډ شوي وو او دوی د ډونالډ ټرمپ د امریکا په صدر جوړېدو باندې خوشحالي لمانځلې وه.
د ترکیې پوځ د یک شنبه په ورځ ویلي د دوی جنگي الوتکو د شام په الباب شارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د دې بمبارونو کې وسلوال موټران په هدف وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لري دوام لري. د خبرونو لنډیز وروسته یو ربیا ساسو پام د ریپورټونو په لور راګرځو او وزیر ته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلې دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای نوی صدر ډونالډ ټرمپ په تیره جمعه د خپلې عہدې د سوګند پورته کولو وروسته سرکاري صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته کډه وړلې ده او خپل سرکاري فرایض یې شروع کړي دي. ښاغلي ټرمپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې د دوه کړو خپلو لوزونو د شونډو لاندې یو ځل بیا ذکر کړی دی، یعنی دا چې ګاونډي ملک مکسیکو ته به دیوال وهي او د دولت اسلامیه د توندلارو جنګیالو خطره به ختموي. خو چې د افغانستان خبره راشي نو ښاغلی ټرمپ په دې معامله کې چپ شي. د امریکې یو مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ یعنی د افغانستان د جنگ په باب له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی او لیکي چې د خلکو سترګې دې ته دي چې صدر ټرمپ به د افغان جنگ تابعیا څنګه کوي. لاس اینجلس ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د 8400 فوج په شمول دا وخت د نیټو کل 14000 نفر مضبوط فوج په افغانستان کې پروت دی. افغانستان یقینا چې د امریکې د نوي حکومت د پاره د یوې سنگینی مسلې په حیثیت کې موجود دی. اگر که د امریکې وړاندینی صدر اوباما افغانستان نه د امریکې د وستو لوس کړی وو خو د افغان فوج بیا راپورته کیدونکو طالبانو سره د انخطو له سببه د امریکې فوج له افغانستان نه د وتو فیصله نشي کولی. د امریکې فوجي کمان روانه میاشت کې اعلان کړی دی چې د امریکې فوج دوه کاله وړاندې هلمند افغان فوجونو ته حواله کړی وو خو د افغان فوج د بیخوند کارکردګۍ له سببه امریکې اوس خپل 300 مرین فوج واپس هلمند ته لیږلی دی. طالبان دا وخت د هلمند په 14 اولسوالو قابض دي. په دې اولسوالو بلکې په ګرد هلمند ولایت کې د ډوډۍ کرونده د طالبانو دپاره د آمدن یوه لویه وسیله ده. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د صدارت په وړومبو څلورو کلونو کې د افغان چارواکو زړونه ډیر پتله وو ځکه چې افغانستان د اوباما د ټولو نه د اهمې مسلې په فهرست کې شامل وو او د دې ثبوت دا چې ده د 1,00,000 نه زیات امریکنی فوج افغانستان ته لیږلی وو. خو د دوی زړونه هغه وخت ډیر مات شول کله چې اوباما افغانستان نه امریکایي فوج وغوښتو او ټول پام یې دولت اسلامیه سره جنګ ته وګرځولو. د افغانستان اعلی چارواکي په اوباما دا ملامت هم وایي چې پاکستان باندې د افغانستان په معامله کې زړه پورې فشار نه دی اچولی. د دې افغان چارواکو صدر ټرمپ نه هم تمه کېده چې د پاکستان خلاف به سختي راواخلي خو دوی هغه وخت یو ځل بیا مایوسه شول کله چې ښاغلي ټرمپ په صدارت د کیناستو نه وړاندې د میانواز شریف صفتونه شروع کړل. البته د صدر ټرمپ د ځینو وزیرانو په بیانونو د کابل د واکدارانو زړونه ډیر جوړ شوي دي. د مثال په توګه د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میتس ویلی دي چې دی به پاکستان ته کلکه وینا کوي چې د طالبانو او د حقانی ګوند خلاف نور زیات مضبوط اقدامات وکړي. د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال مایکل فلین د پاکستان په باب لا د صبر تمامېدو اشاره ورکړې دي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخي د کردار ادا کوي. تجزیه نگاران وای چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو د صدر ترامپ د دریز نه معلومیږي چې دی به نورختی د افغانستان کې هم د دولت اسلامي خلاف سخت اقدامات کوي او افغانستان کې د امریکای د فوجي کردار د فراخه کولو د صدر اوباما پالیسی به جاری وساتي.
د وایس آف امریکا ډی پی ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیزه غونډه راوبلي. نوموړي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې ده. دا خبری هغه په 400 کې د خدای خدمتگار تریک مشر بچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د یو لسم تلین په مناسبت ولسی غونډه ته په وینا کې کړي. تفصیل یې ارشد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند په 400 کې د خان عبدالغفار خان بچا خان یو کم ډیر شمتلین او خان عبدالولی خان یو لسم تلین په مناسبت غونډه را جوړ کړې شوې و. په غونډه کې د بچا خان بابا او عبدالولی خان د پښتنو لپاره کړې جدوجهد باندې رڼا واچول شو. اسپندیار ولی خان ویل د بچا خان بابا ژوند د پښتنو لپاره یو ژوندې مثال دی.
بچا خان بابا شل را پاتې دی او سین د لاخې
بچا خان بابا چې پښتنو له سغوختل په هغه کې ډېرې خبرې د دوی ګوند په حکومت کې ترلاسه کړې دي. پښتنو ته یې نوم ګټلې او په ملکی وسایلو کې ولا برخه ترلاسه کړې ده. اسپندیار ولی خان ملک روانو حالاتو باندې خبرو په وخت ویل چې قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او په صحیح توګه د سرشمیرنه وکړي شي. اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې پټاټه د صوبې کابینه کې برخه ورکړل شي او نیپسی ایوارډ ترڅنګ د ورته خصوصي پن مقرر کړي شي. نوموړي د پاکستان اقتصادي رهداري او پوځي عدالتونو په اړه ویل چې وفاقي حکومت ته په دغه یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی.
कि जो आप कहते हो कि फौजी अदालतें हमने आगे मुद्दत बढ़ाई है, इस पे एपीसी बुलाओ, तमाम सियासी कैदियों को बिठाओ, पहले हमारी तसल्ली करो कि नेशनल एक्शन प्लान पे किस हद तक अमल दरामद हुआ, किस हद तक आप कामयाब हुए नेशनल एक्शन प्लान पे, और उसके बाद तैयार हो जाके तो हम बात करेंगे.
اسپندیار ولی خان زیاته کړ چې حکومتي چارواکو 13 ورځ پړه چینار کې وجل شوی خلکو پښتنه نه ده کړې او تر اوسه یو حکومتي چارواکی هم پړه چینار ته نه دی ورغلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، چرسده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا چې په ریډیو دا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تیر ورځ په واشنگتن کې د وومن مارچ په اړه به تاسو رپورټونه اوریدلی او په دې اړه په خبرونو کې ما هم درته ویلي اوس د امریکا صدر، نوی صدر ډونلډ ترامپ په دفتر کې پرون دا اولنۍ ورځ وه، خو په دې اړه په واشنگتن کې او د امریکا په ګډون په نورو سیمو کې هم وومن مارچ پاړه شوزی راوتلی وی او احتجاج کړی وو. په دې اړه تفصیلات کلیم افضل په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د امریکې په سرخار واشنگتن ڈی سی او د ګرد نړۍ په یو شمیر لویو خارونو کې د ښځو حقونو لپاره زرګونو او لکونو شمیرو کې زنانه راجمع شوې او په احتجاجي لاریون کې برخه واغسته. په واشنگتن ډی سی کې هم لکونو ښځې رایوځای شوې او د امریکې نوی صدر او د هغه د انتظامی پالیسو په ضد یو مضبوط پیغام وړاندې کړو. په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقې زنانو برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړې، د امریکې د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسی لاریون کې رنگ په رنگ بورډونه او بینرې نیولې چې پرې هر قسم لیکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وه چې موږ د دې کام بنیادی قدرونو، نسلی تعصب، مذهبي اهنګي او د ټولو پرته د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکي حکومت ته پیغام ورکړو چې خپلو حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکې په خوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی وپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د ښځو دې تحریک سره یووالی ښودلی. میرمن کلینټن لیکي، ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدئ او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې موږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. د امریکې په سرخار واشنگتن ډی سی کې هم د ښځو دې تحریک او لاریون انتظام کوونکو پلان تر مخه دوی به د امریکې کانګرس ودانۍ ته مخامخ تقریرونو وروستو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ کور یعنی وایټ هاوس پورې به لاریون وباسلو. حکم اندازه چې دوی د ګډونوالو لګولې وه د هغې نه ډېره زیاته سرخار واشنگتن ډی سی ته راورسېده چې مارچ یا لاریون لپاره لارې کوڅې تنګې پاتې شوې. یوې زنانه احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل، موږ دا لاریون نن خپلو کورنو، خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلی، هغو مقصدونو لپاره چې په موږ خپل حق لري. موږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږ نوی صدر یو جنگ شروع کړی. یوې بلې زنانا اینجلا ډیویس هم یو شان پیغام وړاندې کړو،
وی ریپرزنت د پاورفل فورسز اف چینج.
موږ د هغې بدلون زوراور طاقتونو نمائندگی کوو کوم چې مصممه اراده لري چې په خپل هیواد کې د هغو مړېدونکو اقدارو دفاع به کوو د کومې تر مخه یو ځلې بیا نسلي تعصب او زنانه حقونه د چکولو وخت نشیره. په واشنگتن ډی سی کې د ښځو د تحریک ته وینا په وخت د امریکې د فلمی دنیا سندرغاړي میډونا هم وینا وکړه،
ویلکم ټو دی ریولوشن اف لوف ټو دی ریبیلیون.
مشهور سندرغاړي میډونا وای، تاسو دا د مینی انقلاب لپاره هرکلی وایم او تاسو د بغاوت کم چې مونږ ښځو ته په کم نظر ګوري او د اولس د یو بل نه جدا کوي. د امریکې په یو شمیر خارونو کې هم اولس لاریونو باسلی چې مینه غواړو او نفرت نه غواړو. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو او په لویو خارونو کې چې پکې لندن، پیرس، نیروبی، سیډنی او همدارنګه د جاپان په ټوکیو ښار کې هم زنانه راغونډې شوې او په واشنگتن ډی سی کې د ښځو تحریک سره د یووالي څرګندونه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په مړینې ژوره خواشینی څرګنده کړې او د هغه مړینه یې یوه ستره ضایع بللې. د سولې عالی شورا وایي پیر سید احمد ګیلانی په افغانستان کې د سولې غوښتونکی رښتینی انسان و. نوموړی تېره ورځ وفات شوی او سبا به په کابل کې د جنازې مراسم ترسره کیږي او وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل سي. حکم روان ورمندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر مړینه ژوره خوشینی څرګنده کړې او د هغه مړینه د افغانستان د روانو چارو پر وړاندې نه جبرانیدونکي ځای وبلله. په اړه یې د جمهور رئیس ویان مرستیال دواخان مینهپال ډیوی ته داسې وویل، همداراز د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر وفات کېدو خفګان ښودلی او ویلی دی چې پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغانستان د سولې لپاره لویه تشه رامنځته شوې او نوموړی یې د افغانستان د سولې رښتینی مبارز بللی. د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل وویل، د مرحوم ګیلانی مړینه د افغانستان د سولې لپاره لویه ضایع ده او د افغان ولس د سولې په پروسه کې د هغې د خدمتونو منه
دوی دی.
رایه د افغانستان خلک د سولې پروسه کې د هغه خدمتونو مننه کوي او ورته د جنت دعا کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان امین الدین مظفری وویل پیر سید احمد ګیلانی تیر ماښام په اونیمو بجو د زړه د ورپېکې ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
جناب پیر صاحب تقریبا څلور اتیا او پنځه اتیا کالو ژوند درلود. پس د دې نه چې د سولې د شورا د رئیس په توګه وټاکل شو، د دې هڅې ډېرې پایلې او مثبتې نتیجې ورکړه، چې د هغه نتیجې نه ویلی شو چې د حزب اسلامي سره چې دولت موافقې ته ورسېد هغه د پیر صاحب د زحمتونو نتیجه وه.
مظفری زیاته کړه د مرحوم ګیلانی د جنازې مراسم به سبا ورځ په کابل کې ترسره کیږي او له هغې وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي.
جناب پیر صاحب پرون ماښام په کم اته بجې ښار ته ورسېد او د دې د مرګ لامل یو قلبي حمله و چې د هغه په نتیجه کې ساه ورکړه او انشاءالله جنازه یې سبا له خیر سره کابل کې تشییع کیږي، هغه نه وروسته ننګرهار کې د دوی
پیر سید احمد ګیلانی چې د ملي محض د ګوند مشري هم پر غاړه درلوده د ملي وحدت حکومت پر اتک سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شو او د نوموړي د رهبرۍ پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. پیر سید احمد ګیلانی په کال 1922 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او ټاکل شوی چې سبا ورځ په همدې ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د اقتصاد د مواقع جوړولو په اړه ډاکټر ناصر خان خبرې کړې دي. د ښاغلي سره د دی ریډیو خبریال امید الله مرکه کړې ده. تاسو تفصيلات وړاندې کوو.
هغه علاقې چې کم کې خپل را مټیریلس کېږي، منرلز دي ډیولپ کېدی شي، ټریډ دی هغه ډیولپ کېږي شي، خو سکل ډیولپمنټ چې کم دی، تعلیم یافته طبقه ده کمه، د پاره زیری معاش چې کم دی په فاټا کې اول او بیا په سیټلډ ایریاز کې سمره دي. مونږ هغه ادارې الته کې اډو جوړې کړې نه دي. اوس پورې مونږ وچې یاره $2000 چې کم دی، نو مونږ چې دی نو فارمل ټریډ دی افغانستان سره دوه ګونه زیات چې کم دی، غیر سرکاري یا الیسټ ټریډ چې مونږ ورته هغه کېږي، نو دا مونږ ریګولیټ کولی ولې نشو.
خو تاسو څه ګورئ چې د فاټا او د قبایلي سیمې خاص کرلا او د افغانستان اقتصاد دا په یو بل باندې سمره ډیپندنت دی؟ دلته د قبایلو سره زیاتې د اقتصاد چې کومې موکې دي هغه د پاکستان د نورې برخې سره دي کنه افغانستان سره دي؟
یو وړوکی مثال والی په تورخم باندې 13,000 خلک د روزي اوړي راوړي. تاسو جلال آباد ته لاړ شئ، دغه سټ ټریډر چې کوم دی پلدي دکانونه د دې بزنسونه چې دي کوم افغانستان کې دي، دغه شان چې په چمن باندې ورشي کندهار پورې ورشي نو الته کې د کټه د خلکو بزنسونه دي. دغه بزنسونه چې دي دا ولې نه ډیولپ کیږي، ولې مخکې مخکې نه ځي؟ دا ټول لارې چې کومې دي د ټریډ لارې دي. نن سبا 21st سنچری چې کومه ده، د دې نه چې تاسو به سایلوس کې کېنئ، آیسولیشن کې بکېنئ، تاسو به دنیا کنیکټ کوئ، یورپین یونین ته وګورئ. زمونږ افغانستان سره چې کوم ٹریڈ دے هغه 100% دے، یا انڈیا سره زموږ چې دے هغه 100% دے، یا سینٹرل ایشیا سره چې دے هغه 100% دے. مونږ پارٹنرز قتل دي، خپل ملګری چې کوم قتل دي، هغه خپل علاقې سره قتل دي، خپل مونږ سره چې کوم نږدې دي او هغه سره مونږ اوسه پوری چې کوم دے، نو داسې قدمونه نه دي اغستې چې کوم سره دغه ٹریڈ مونږ ډیولپ کړی شي.
پوتنشل سره او تاسو ګورئ چې دا اکنامیکل انټیګریشن چې کوم دے، دا معاشي جوړښت د افغانستان او د پاکستان خاص کر لو بیا د قبایلو، دا اوس د پوسټ کنفلیکټ د ریکنفلیکټ نه بعد چې کوم ډیولپمنټس روان دي په پاکستان کې، مو چې موږ غلام خان کاریډور بم کولا وو، نور بم کولا وو، دا یې بیا تاسو ډیولپمنټس ویني
چې سمرا انټری او ایگزټ پوینټس زیاتیږي. دومره خدا کاغه غلام خان کې دی، کاغه تورخم کې دی، کاغه په چمن کې دی یا نور علاقې دي، نو افغانستان خو یو پارت شستا، خو ستا ترانزټ ریټ چې کوم دی سنټرل ایشیا ته ورسید، نو دغه پوتنشل او بیا خیبر پختونخوا په وجه خلکو به ویچره پختونخوا کې انویسټمنت مکه ویزه کې دا لوکیشنل ډیس ایڈوانټیج دی، ځکه چې موږ ټول عمر کراچۍ ته قتل، دا هو موږ ته بالکل دا سړي چې یو نیچرل پارټنرز موږ ته بلاو دی افغانستان او سنټرل ایشیا کې، هغه موږ ولې نه ډیولپ کوو؟ چا موږ ډیولپ کوو؟ نو دی دا 50,00,000 خلک چې کم دي، دا دومره خلک نه دي.
تاسو ګڼئ چې دغه مرجر په خپل وسایلو باندې دا سستین کېدلی شي؟ ځان ساتلی شي
د فاټ خپلې سره په ان اف سی کې موږ کوم فدرل ګورنمنت ور کوي سمره هغه کې زیاتې پکار دی ان اف سی کې اوس کتا سو غري تقریبا 4% موږ ته ان اف سی کې ملاوي چې بلاوش دې سره چې موږ یو ځای شي نو یو نیم 2% به نور زیات شي صرف پاغي باندې نه کیږي دا هغه ویا کال چې موږ غو نګلیکټ کړی دی هغه د پاره پیسې پکار دی کم از کم دی سیټلډ ایریا لیول تا غي راشي هغه کې روډونه جوړ شي هغه سکولونه جوړ شي سکل ډیولپمنٹ سکیمز پکې شروع کی یونیورسيټیان پکې جوړ شي یو یونیورسيټی نه چې هغه هغه ځای کې کسو کې انویسټمنټ کولم غواړي نو ورکرز به کم ځای نه راځي لیبر بول بیا یا به پنجاب نه راولي یا به سیټل ریز بیا نه هغه هغه صفای دا وشوال تک دا هغه بیس نه رو چتول چې کم دی او دی لیول ته راوستل غواړ اوستل چې کم به لیول باندې مونږ یو کم اس کم خبر پختونخوا کې هغه پاغه 2-3% باندې نه کیږي هغه د پاره یو پورا ریفارم پروګرام پکار دی دا ټول ہر چې کوم دی اوس یو ریفارم کمیټي موږ جوړ شوې ده زاغي کې ممبر ما په ایجوکیشن کې هغه لا میټینګ نه دی شوې خو هغه کې به موږ دغه پروپوزل ورکړو
ډیر مننه ډاکټر صاحب ټینک یو
د تیلو او سرو زرو به یې ښکتا او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یوشمیر نور پختنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
اوس اداریا
د اوباما حکومت د تیر وخت په کامیابو د نظر اچولونه صفا سرګنده ده چې د صدر باراک اوباما او د خارجه چارو د محکمې د اهمو کامیابو او د کارنامو ځینې یو کامیابی او کارنامه د داعش خلاف کامیاب جنگ دی چې په نتیجه کې داعش ته بند اچولې شوې ده د داعش کامیابې تالا والا کړې شوې دي او د دې تحریک د تباکول لار رئیسته شوې ده داعش چې د آی اس آی ایل په نوم هم یادیږي دوه نیم کال وړاندې په دریم ایسه عراق قابض شوی وو د داعش جنگیالو خارونه او کلی تاخت و تاراج کل د خلکو قتلانې وکړو د زنانو عزتونه یې واخیستل او په زرګونو خلک یې مریان کړل د زړې زمانې ثقافتي ورثې او ځایونه تباه برباد کړل او په دې کار به ډېر خوشحالېدل ځانونه د عالم اسلام مشران اعلان کړل او په ګرد دنیا کې د خلافت اسلامیه د قیام اعلان وکړو د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د صدر باراک اوباما په هدایاتو د دې خونړي تنظیم د مقابلې د پاره په عالمی سطح د اتوش پیتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو ځکه چې داعش د ثقافت جنگ ته لاس اچولې وو د امریکای صدر د بغداد د تحفظ او د عراق د سلامتیه د پاره په دغه سیمه کې د امریکای د هوایی فوجي طاقت اچولو سمدستي فیصله وکړه او دا شان مونږه ولو ملګرو سره په شریکا د حالاتو د خرابېدونه او د نورو زیاتو غملړلو پیښو درامینځته کېدونه وړاندې د دوی مخه ونیولا د زیاته کا چې زمونږ لار داده چې د عراق فوج په خپلو خپو ودرو د داعش مشران اوجنو د هغوی د زهرجنو افکارو ردکو دویلا د جنگیالو د برتیکولو لار او د دوی مالی وسیلې تالا ترغکو او د خپلو مقامی ملګرو ملا مضبوطه کو چا چې داعش سره د جنگیدو نه پس هغوی نه علاقه ازادي کړي دي خاغلی جان کیری نور اوی زدلته دا خبره په اسکو سترګو کوم چې مونږ په خپل دی ټوله منسوبه کې ښه کامیاب روان یو نن د عراق کوبانی تکریت فلوجا او رمادی خارونه داعش نه آزاد کړی شوی دی او موصل به هم ډیر زر آزاد کړی شي خاغلی جان کیری زیاته کا چې موصل پسې درقد آزادولو وار دی دې سره به ډیر زر د داعش باطل خلافت خور سره خور کړی شي خو د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل تقریر په اخر کې دا هم وی چې د دې ټولو کامیابو د بیان تیرولو مطلب دا هم نه دی چې داعش ګینه بالکل ختم شوی دی مونږ د خپلو جمهوری اقدارو په سر د سودا کولو یا د خپل جون د انداز بدلولو بغیر د ستاینې وړ کامیابی ترلاسه کړې دي او زه تاسو ته دا خبره په یقین سره کوم چې په روان کال کې به داعش په مکمله توګه د منځه کش کړی شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدل. لږ شېبې وروسته به یو واری بیا لنډ خبرونه اوري او له هغه وروسته به خبرونه پیل کیږي. پښتانه ستوري نن په دې خبرونه کې لکه څنګه چې وړاندې مو درته ویلي دي، رحمان ګل چې د بنو د سیمې یو وتلی سندرغاړی دی هغه به راسره میلمه وي، کوربنه به وي ناهید سهر. تاسو هم کولی شئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 00120220150 او 03. لا ديوري ديو سراوسي